د یو لشي غړي د پلار خبره وکړه چې نوموړی عدالت تکړه او تر مخه هغه ویلي چې په افتخار حسین باندې کومه دعوا نه لري. د خبر پښتونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی، خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند په لاس بللی. افغان چارواکي وایي چې بېګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو پر مرکز یا امنیه قمندانۍ برید کې 15 پاکستاني او افغان طالبان وژل شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري پر غاړه اخیستې او د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسله ډلې لخوا د راپورته شوي بحران سره د مقابلې لپاره د 500 میلیونه ډالرو د فنډونو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بشیر غواخ تر تا د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوس وخت راغلی د پاکستان نه د خبرېدونکو د ځینو ورسپاړو اداریو دغه اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړې راځي چې دا وره.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي، خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې دل څومره تعریف وکړی شي کم دی، خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې، داسې ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې خبر غواړي. ادارې لیکي دا شندډس په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پښتونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته دې بیا انتخابات وکړی شي، او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پښتونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی، خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو، او د ډزو په نتیجه کې دوه رونو په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جالي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي، نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارډ د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت، فرنټیر کانسټیبلري، فوج او نورو سکیورټي ادارو په مرسته پورمن انتخابات یقیني جوړولی شو، خو دا سونه کړی شول. اوس سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي، نو ولخه تیاری پکار ده. خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورسپانه خپل ادارې پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپل ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوس له یو بل سره جنګوي. بیا د ډیپلومیټ مجلې د مقالې په یو برخه کې راغلي، افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې اسلام په خطر کې دی. د مقالې په یو بل برخه کې راغلي چې اسلامي هیوادونو هم رد افغانستان سره مرستې نه دي کړې چې څومره ورسره غیر اسلامي هیوادونو کړي. د دواړو مقالو غټ کې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
د ډن وسپانې په اداره کې راغلي دي، په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې 21 کسانو وجل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداره کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دي. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیزه ډلې ډېرې فعال دي، نو بل خوا بلوڅ ازادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د له منځه وړلو په نوم بلوڅ سیاسي کارکوونکي په نخه کوي. په بهرنۍ عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر گوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې دا. خدای ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې تر سره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ د یو بل دښمنان کړي، خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداره کې راغلی دی تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنه راپورته کړل شوې چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. دغه په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وی راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرېستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بخالکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. سعودي عربستان د بهرنو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. عادل جوبیر د یمن روانې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې همدارز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. الجوبیر پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال وویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرون کې اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یوه ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري. موږ هغې ورځې ته سترګې په لاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلي دي. عادل الجوبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍ د پای ته رسېدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو را تیرا شو ایسن نری دل بس دا غم مڈی مراغ
هر اطرح کر بدرنگ زکر دا چی دا غمین لجون دا سرنست دا
دا سولی آواز دے عدم تشدد آواز
دے مگا خیان دیو میندی نور نگو آری چی مردو بیگنا زامنو خواد تابوتون تا کینی طول تا خپل پلاو غلی چی نور وور بند کی
وور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چی دا غور سنگ مر شی
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورځو د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته. په کراچۍ کې د روان اپریشن پر مهال کې یوې خواته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لېږدول شوي، نو بلې خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه مندریام ته نه دي راوستل شوي او لا هم ترې تم دي. ظفر کریمي د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی چې د متاثره زنانه لږه ګپېلېږي.
دا د کم مذهب قانون دی، د کم مل قانون دی، دا خو ماته نه د کاپیرو ښکاري نه د مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو، د دې ملک خلک یو، د دې ملک دفاع غواړو، د دې حفاظت دعاګانې کوو. زمونږ سره دا کارونه کېږي، دا ظلمونه زمونږ سره کېږي، بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخر په دې پاتو خلکو څه تېرېږي. دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده، دا خو مونږ ټول له سزا ده. هغه خو نه مجرم دی، نه مجرم دی، نه مجرم دی، خو دوی مجرم کو کنه چې تا هغه چرم دې ښکاره کړي. لیکن مونږ لولې دا دومره د سخت سزا راکوي. پنځلسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي، انتظار خو 10 منټه هم ګرانی، یو ګنټه هم ګرانی، او دا غینه بعد مونږ ته سمې بیماری شو او روزوی بچی می ټول نه جوړه پخپل نه جوړه ته بس.
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې 15 میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه ترې تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بیلابیلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل، خو د خاوند یې هیڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او موږ په خوب باندې دوه راپاسېدو او زه په خپله باندې بیا لاړم. اوسل خانه کې پرده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې راننه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې اوسل خانې ته هم راننوته. نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وخت د کور تلاشي واغسته تقریبا ته زک ټانکۍ هغه وکتله، چتونه یې وکتل، اریان پاتې شو چې دا وجه څه ده، چل څه دی. ومې کتل زویلې لاله سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولی و او هغې طرف ته یې والا مخ کړی و او هر څه یې وکتل او ته پوره کور تلاشي واغسته. خو هېڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور اوچت نه شو، ولې چې مونږ ته داسې خبرونه خبر نه دي، داسې د غاړو پیژنو نه چې دا وایي څه ده او کیسه ده.
د نیول شوي سیف الله دېرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بېولی وو چې د یوې شپې د بند تېرولو وروستو یې خوشی کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې داسې ووایلم، الټۍ لټکا وکړم، بخبو خو ووایلم، د هغې نه بعد یې کېنولم. چې کېنولم ماته وې خپلې خپې مګه، ماته وې ته مسعود یې، ما ورته وې نه زه مسعود نه یم، ماته وې ستا د کم جماعت سره تعلق دی، ما د چا د جماعت سره تعلق نشته. ماته وې کله راغلی یې، د کل نه مای مونږ خو کل نه مونږ خو پیدایش ته کراچې دی وخت سره په کراچې کې پاتې کېږو. په تنخوا دې څومره ده؟ ما ورته زما د درې نیم سوه روپۍ دیاړي ده. بیا ته ماته پوس وکړو چې بھائی زما والد سه، ماته وې چې هغه به هم سبا سهار راپرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویره لري چې هسې نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې ووژل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو، خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې دسې دسې ته لږو تندو نوبت راغلی، د خپلو خلکو نه قرض زار اخلو یا چې خپل خلک را سره سلاس امداد وکړي هم کړي. د هغې نه علاوه زموږ هېڅ دغه نشته. زما دغه یو ورور دی، کله مزدورۍ لسي کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي. د کوم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسخوتن باندې به راتلو. مونږ ته خو هېڅ پته هو نشته هېڅ ولي وکړل زموږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی، عدالت کې دې پیش کړي، کیس دې پی جوړ کړي، کسی پی ثبوت کړي، هغه دې ښکاره کړي. لیکن دسې لاپته ساتل او دسې غیب کول دا هو بالکل ناجایز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په مهال یو شمېر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغه خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وږی او اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح پر لور خپرونه کې نن په دې بحث شوی چې د پښتنو جرګه څنګه په سوله ییز ډول د خلکو شخړې حل کولی شي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواښ دی او تاسې د هرې شک شنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل په ورځ له مشال ریډیو اوریدلی شي. نو راځئ چې واورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
ز بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. پا
په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل،
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګ نه کړو منظوری.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي، یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل،
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبو نه مچلګا اخیستل کیږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کیږي. بیا د دواړو جانبو پوښتنه کیږي، او کله چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اغېستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي، او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سولیزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یو بله ډیره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکې نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثر وخت د داسي جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسو وایئ چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو عفا ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا د پاره فو کې، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي نیکه ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیاځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زوخه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزوره دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه مونږ جرګه چې د اگاونه مونږ سره دا دغه سره غي سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غي دیني نه قوم ده شاهین دا غي یو دیني مرغه هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کریډي او جج چې کوم نه نو هغه ډېر تنګ سره دی دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم نه دا شراب مراب جوس کې دي کې دا ډېر نو هغه وی چې تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي. ای وته وی چې رمو خو دغه څه بس کینو په مکه باندې نه شو دایره کې او هغه کې نه بس دا سي نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغه کې او جیل ته کیناست. نو بس دغه په هغه ورځ باندې 200 روپۍ نه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي وسره، خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي. نو که یو ډېر هغه زر کوي او جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي، نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بله خپرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیوي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې په خوا به ترې دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پرېکړه او هغه بیانونه واورو هغه کوم شی باندې چې تنازع ده هغه باندې خلک هغه ځای ویني، دا
تنازع غزه وین یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پر تپوسونه کوم چې مشران چې دا حق چا دی د کم دی نه دی نو دا غي مطابق چې ډیرو کسان چې کمی هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه معنی چې هر دا د پلان کې حق دی نو بیا پکېنی فیصله خو راغدې معنی کوي چې کوشش د دواړه فریقانو نه د واک اخیستل دي دا غونه واک واخلي د واک نه وروسته دې مرګري کې دا مشران دا هغه کې عالم دوه وي نو بیا دې فیصله وکړي چې بیا نه مني دا غي دا بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات دی حکومت ته بیا هغه فیصله نه علي شي یو سی کار چې رمز دا فیصله په کومه کې کړی و دا واک اختیار یې راکړی دا په څه وخت کې خلک کنه لکه تعلیم مقتدی نن سبا الحمدلله نو لکه داس خاطر په کې خلک واخلي باغې خط ودی کی بیا د لیکل وی شي حکومت لدی سره خپل قانوني کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړن شي پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکوي د بلې جرګې کولو فیصله هم په پښتنو کې ځان ته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته وروړل کېدونکي موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سوله ییز ډول حل شي هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې لمخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي
که فرض کم جانب فیصله ونه منله د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کېږي او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویل چې د هغې نه مچلګا اخیستل کېږي که بیا کم جو فریق د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړ او ملامت دی او هغه ورکړ شوی مچلګی د منځه ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوی فیصله باندې بیا واک نه کوي هغه چا چې ګټلی ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و تر بیا در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم خوشاله اوسئ.